سلام ستړي مشه افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د تیروشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی په ډیری اسماعیل خان کې د روسي برید په خبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په غچخیستونکو بریدونو خبر ورکړي. ښاغلی اتسکسی نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدی. په ډیری اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ درویش سرتیري پکې وژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلمه کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړ څېړنه ترسره کړي، د ملانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر دروستي او څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د هزارولو په اړه رسمي څرګندون نه دي کړي، خو له دې مخکې ویلي چې پاکستان کې د نامنیو په مهارولو کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر طالبانو دی نه اچوي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د تحریک طالبانی پاکستان یا ټي ټي پی اړونده یو ترهګریزه ډله بولي. د نورستان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په یو ځنګل کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. د دولت چا په نوم د سیمې یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغه اور لګېدو د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړه کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د دغې لګېدلي اور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې یې تر اوسه نه دي ځواب کړي، خو د علي شنګ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالله قاهر متوکل ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان ولایت ادارې ته یې خبر ورکړې، خو د ده په خبره تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرنس مشرتابه نن چهارشنبه د اقلیم په اړه د وړاندې شوي نهایي توافق متن خپور کړ. په دې متن کې د لومړي ځل لپاره هیوادونه دې ته اړ باسل کېږي چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي سون د موادو لاس واخلي او بدیلو لارو ته یې مخه کړي. دغه وړاندې شوي توافق د دغې کانفرنس چې دوبۍ یې کوربه وه د نږدې 200 هیوادونو یو اجماع منعکسوي. د دې کانفرنس یو شمېر ګډون کوونکو پر دې ډېر ټینګار وکړ چې د فوسیلي سون موادو دوره باید پای ته ورسول شي، خو د تیلو تولید کوونکي ډلې اوپیک او متحدانو یې پر دې اعتراض درلود. او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې د بشري دلایلو له امله د سمدستي اوربند غوښتنه کړې، د اسرایلو ملاتړي هیواد د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ملکیانو د اسرایلو د بمبارۍ لامل په ویلي دي چې په نړیواله کچه د اسرایلو د انزوا سبب شوی ده. امریکا متحده او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې اصول درې نوي غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلۍ درې پر څلورمه غړو دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې دننه د بریدونو او عملیاتو غوښتنه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت خبرګون به ورته چوي وړاندې په راپور کې وي درته وایو. همدارنګه دا چې د لغمان د لشنګ په ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بل شوی دی، د سیمې نه به درته روستي جزئیات ولرو. کندهار ته به هم ورشو او هلته به د هغو کسانو نه واورو چې د خټو تنورونه جوړوي. دا چې د دوی د کاروبار څنګه ده او تجارت څنګه دی؟
ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، رات ته ځي، نیمروز دا ځای ته ځي، چیرته مو استولی دي ډیر داسې د لشکرګاو ویش دا ځای ته ځي.
وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو چې د تنورونو کار یو تجارت دی. همدارنګه په دې اړه تاسو پوهیږئ چې ګوجر څه ډول ژوند لري؟
چلالهان د غرونو کې کله یو ځکه ژوند، کله بل ځکه ژوند، کله ډاګونه کې په دې شاله کې زموږ ژوند وینو. د دې د وجنه ګردونه او خاورې او قسمه قسم ناول او بو سره دغه سره زموږ کارو سروي.
وړاندې په دې اړه هم در سره پور لرو. دا به هم سره ووري چې د پولیو واکسین بل شوې د کوم ولایتونو کې دی. وړاندې در سره وایو نو مطلب هم شته. ملتیا مغاړه
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچ اخیستونکو عملیاتو او بریدونو وړاندیز کړی دی. جانت سگزینن په خپل شبکې لیکلي دوی نه باید نور د طالبانو د ګونی لوبه تحمل کړي. هغه د هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د ځپل لپاره باید د امریکا متحده ایالاتونو ډرون الوتکو ته اډی ورکړل شي. تر اوسه طالبانو د ښاغلي اڅکزي د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته خپل خبرګون نه دی رالیږلی. تفصیل امید صاحب الله ورو.
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز د بریټ په خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اڅکزي ویلي د ترهګری سپریټ د پاکستان د ملي امنیت ټول سری کرخې تر پښو لاندې کړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي. هغنن سار په خپل ایکسپانډری کلی یوازې خبرګون بسنه نه کوي، بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو، ځانګړو عملیاتو، هوایی بریدونو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو وستو په اړه فکر وکړي. هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د لمنځه او نښه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړی. جان اڅکزي زیاته کړي باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخیلو بنش زغملای. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توندو څرګندونو پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په ډیری اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شار ظافر احزارولو په غبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د امریکا په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.
هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي. هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده. پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي.
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کې د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر د خپلو درویشتو پوځیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړي دي. په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو لبرید وروسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز دافیر هم احضار کړی او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز دافیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې برید پلټنه وکړي، نام اعلان پر وړاندې سخت ګام واخلي. د برید عاملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي. خو یو بل سونځه چې په پاکستان کې لنه امنی ورسته ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستانی حکومت او امنیتي ځواکونو چلند دی. داسې مال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ لا هم روانه ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندېښمن دي چې شاید له نامناسب چلند سره مخ شي. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسېږم سواب یې راکړی چې ووځه، بل کور هم څوک نه راکوي. د دوو کلونو زیات کېږي چې دلته راغلی یم. اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تېرېږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي.
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو ورسوي کې په پاکستان کې د نامنې له امله د پړېګو ته افغانستان ته نیولې او دای کړي چې برید کوونکي او پلان جوړونکي افغانستان کې ځای پر ځای دي. د پاکستان د پوځ مشر او تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو دا هم کړي چې ورسوي کې په پاکستان کې نږدې 14 ځانمرګي بریدونه د افغانانو لخوا شوي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادعاوې رد کړي دي.
لوبغالو له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لغمن ولایت سلیشنګ لسولې یو زنګل کې لاتیرو درې ورځې راهیسی اور لګیدلې چې لهم نه دی مهر شوی د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادې رادیو ته ویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اور وژنې لپاره نه دی ورغلي. تفصیل د سیمې په دې راپور کې اورو.
اور چې د لسنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د تیلی غرب سوګه کې لګیدل دی.
د لغمان ولایت د لسنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوت شوی ل 13 دوه ورځې راهیسې د سیمه په ځنګل کې اور لګیدل. خود د پټکو یوازې ولسی خلک د مهرولو هڅه کوي چې لانه دي توانې دلی. نو موړی لسمی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د اور لامل شوخه څلوخ چې رب ځنګل سوځیدل.
دغه کم اور چې لګیدل دا د لسنګ ولسوالۍ میل ورتوی میل دره دا درې ورځې مخکې یو بل غر و راغستې او ټپکال ورتوی هغه اور کلیوال تلی دی عوام خلک هغه مړکړې دي. اوس دا دوه ورځې کیږي بل غر و راغستې دي تقریبا 15 جریبه یا سلویغ جریبه دا ځنګل سوځیدل دي اور پکې لګیا دی نورم روان دي او ډیر کلیوال هم تلی دی پرون هم تلی او نن هم تلی او اور یې مړکړې نه دی پاتې دی.
د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو احسان الله هم ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې خلک د اور وژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلې نن درې مورځ نو پر نو بل ورځ ما څخه خبر راغله درې مورځ چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کی تر اوسه نه دي توانېدلې. اوس نه څه کابو شوه ده امکان لري چې نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادی اور لګیدنې لامل په سیمه کې څومره ځاني او مالی زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت ته بي پي خو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو خو له بیا بیا هڅو سره ونتوانېدو. خو د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي رادیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي خو په خبره تر اوسه نه دي توانېدلې.
بس کنټرول دی اندازا کنټرول کې شته خو بیا هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي خو یو اندازا کار شوی دی.
د ایوای په دیړی ولایتي ادارې ته خبر ورکړی خو تر دې دمه ورته د وروجلو امکانات نه دی ورسېدلی. دا په داسې حال کې چې تر دې مخ کې هم د لغمان د غونډي ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت نه وخت اور لګیدنه رامنځته شوه چې لامل یې د ځنګل ډیره برخه د اور خوراک شوه. د روان المریز کال د چنګاښت میاشتې په 15مه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګیدنه رامنځته شوه چې له 4 ورځو تیرې دوه ورسته د سیمایزو خلکو په مرسته اور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبيعي پیښو ته د رسیدو وزارت مسولان ویلی وو چې شاوخوا 130 هکتار ځنګل پکې سوځیدلې.
و موریدل چې په د لغمان ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې ځنګل ورخېسته اوس مرزو په ډېر راپور وروچ یونیسف اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ماشومان لا سخت ژوند سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وی په افغانستان کې خزیونجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.8 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی غلام حسن چې کوری په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي. وایي چې د هوا په سړېدو او ماشومانو ژوند یې لږ وخت سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل. ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چری ایښي او نه سندلی. پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم. په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېرې غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون سه شنبې د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې 193 غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلې 3-4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې او درویشت هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالاتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو ترڅنګ دغه پریکړه لیک رد کړ، ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري، خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالاتونو تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویټو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د دې اوربند منلو لپاره فشار راوړي. دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د لمنځه وړلو لپاره جګړه پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. په دې ولایت کې له خټو د تندرونو جوړولو لرغونې صنعت لا هم ژوندی دی. د دې تندرونو جوړونکي وایي چې په پخوانۍ بڼه جوړیدونکي تندرونه د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي. لسی مې نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
وبشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تندرونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس دی. وی ځانګړي خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
پدې کې څو رقم استه دا یو رقم دا اوس ته مینه دا د نروایي تنوران جي پدې کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره جي بل ماډل به مشته سورتوي د وزبکه رقم مرتوي په جوالي کې نسبيږي په ولاړې ډوډۍ پر پکې زده زمینی ورته ویل کې ژوته به وزبکه ویل کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغل ته سره پلاته جي نو دا څو رقم پکې کې پدې کې مخایو څه هغه ز پر کړې دي نو کارونه سنا څه سره کمزوري سي بيږي خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخت جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وای د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خوا ته کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خمخه کړی دي هغه اول سر چې حکومت واوښتي هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکار سوي نه، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس وسپنیو پراو تللی دي، وسپنیو ناکامه یې څو ځای شولې دي، اوس په بازار کې شولې په بل ورځ بیرته راښه دی ناکامه سوي. او داس ډیر ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، رات ته ځي، نیمروز دا ځای ته ځي، چیرته مو واستولې دي ډیره داسې د لشکرګاو ویش دا ځای ته ځي.
په اینی وخت کې د کندهار اوسیدونکي حاجی محمد شفیق خټین تنورونه خوشبي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله کم مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او باکیفیته پخیږي.
د گیسه و د جتنورانو دغه نه فرق دی، د گیسه د دغه گیسه خدا هم جی منګر هغه د وسپنیو د اینی تنوران چې په مابېز کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نسته پکې کله کې دغه د خاور تنوران چې د جی خوند پر زیاتې په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نسته پکې کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشټوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغي اخته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعته
اوس به هم د هیواد په ختیس کې کونړ ته ورشو. ګجران چې د افغانستان په دولس ولایتونو او د پاکستان په ګډون د جنوب آسیا په ګڼو هیوادونو کې اوسیږي، ډېری د مالدارۍ پر ساتلو بوختي. دوی وایي ژوندې په غرونو رغونو دښتو لابادۍ او خارونو لري په داسې ځایونو کې تیریږي چې اسانتیاوې پکې نشته. تفصیل په دې راپور کې ورو.
ګوجران چې ډېرې د کرکري لپاره زمکه او د هستوګ نه معلوم کورونه نه لري، تل په غرونو رغونو دښتو او هغو ځینو کې اوسېږي چې چیرته د څارویو لپاره خوراک شتون ولري. د دوی په وینا چې همدی ګرځند حالت له خارونو آبادی او د ژوند لګن وسانتیا ولري ساتلې دي. نور الله:
زمونږ ګوجر قوم تقریبا ستونزې ډېر زیات لري، دا غي اومده وجدا ده چې مونږ زمکه څخه حاصلات نه لرو، دا نور کاروبار نه لرو، لګ لګ مالونه دغه مالونه په سلالهان د غرونو کې کله یو ځکه جن کله بل ځکه جن کله داګونه کې په دې شاله کې زموږ ژوند وینو. د دې وجنه ګردونه او خاورې او قسمه قسم ناول او بو سره دغه سره زموږ کارو سره دغه وجنه داوی مریضان را تزيات وی. بل مهمه خبره دا ده چې د سې تداویانو ته زموږ لاسرسي ډیر نه کیږي، د وجنه مریضان را ډیر زیات خرابېږي.
د نور الله په خبره ک ناروغان له درملو ډاکټر او روختون بی برخې دي، نو ماشومان له خونځي او زده کړو محروم دي، او د څارویو څرولو له غرونو د غایا او خسو راوړلو په څیر په شاقه کارونو بوختي.
پم دې وجه زمونږ واړه هم د تعلیم نه کاغه دینی تعلیم د کاسری تعلیم د دغه هر قسم تعلیم نه غو برخې پاتې شوی دي.
د خاص کونړ ولسوالۍ په ډا کې څو خېمی لګېدلی، ور سره خوا کې د اوزو رمڅریږي، دلته څو ماشومان په لوب بوختي. چې چاودیدلی لاسونه مخونه او پخې پر خاورو ککړی دي. دا ټول په دې ارمان دي چې د خیمو سمڅو او غارونو په ځای د نورو ماشومان په څیر په کورونو کې ژوند وکړي، پاکو ګرځي او ښوونځیو ته لاړ شي. محمد نبی او اسماعیل
موږ د خیمو کې ژوند کوو او نه مکتب شته. زمونږ یو وخت پورته ننګټا کې تېرو، اسکول هم نشته، مکتب هم دلته نشته. مکتب یم چې معلم شم یا انجینر شم او یم ډاکټر شم.
موږ بې وس یو، ژوند هم لرې لرې ځایونو کې دی، لنګټا کې دی او خیمو کې ژوند دی. موږ یا ډاکټران شو یا هغه شو معلمانان شو.
خو د دې ارمانونو پوره کېدو پر وړاندې کمزور اقتصاد او کوچانی ژوند ستر خنډونه دي. د ګوجر قوم مشران وایي د افغانستان د 12 ولایتونو سربیره په پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نورو هیوادونو کې وسیږي. په وینا چې دینونه، لارې، کلتور او دودونه جلا دي، خو ټول په یوه ژبه یعنی ګوجری خبرې کوي.
و موریدل چې ګوجر د افغانستان په کوم ولایتونو کې او په څه ډول ژوند کوي. بل پلو په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي په دروستیو کې خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکول پیل کړی دي. دوی وایي هڅه کوي چې له دغې وایروسي ناروغۍ څخه خپل ماشومان وژغوري، خو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د نور روغتیایي خدمتونه هم ورته برابر کړي. په غزنی کې د روغتیا چارواکي وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچیانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالیدای شي. نو باید مخه ونیول شي او کوچني ماشومان ټول واکسین شي. تفصیل په دې راپور کې ورو
دا غزنی شهر اړوند پښتون آباد مې نشاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچانو تور کېژدی ولاړې دي. د سهار لمر شاس کرا ختلې یو لکېژدی لوګي خېزي. د کېژدی مخ ته یو شمیر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکه سوکه شپېلې ژغوي. دلته یو شمیر ماشومان ګرځي، خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه اسماني رنګ روغتیايي بکسای په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاست، دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلات سره مخ وو چې اکثریت کورنۍ کوچیانو هغه نه کول، واکسین به نه کول. اوس له نیکمرغه اکثریت کوچیان واکسین لګوي. بعضې یو کورنۍ که مخالفت وکړي نور اکثریت ټول واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځنده کوچیانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کېژدۍ مخې ته په اوار نیمڅي پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دي تر هرې کېژدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوو هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر کور په کور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې وړ وړي، به دې بیا دته بستراو بیا دې کور په کور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 50 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کېژدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
خدای دې کې چا ورکول، هغه خپل هغه دې مو ورکو دره،
هغه څوک څنګه ورکوي؟ غو تم پیغام ته
وو وو هغه پیغام دغه دې خام خا ور خام خا دې ورکي دا چې تا ورکړي وو وو مو ورکو دا زوی ته مور دا زوی مراد.
په غزنی کې ګرځند کوچانو په داسې حال کې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولای دی چې دلته د عامه روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځند کوچان په کې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامه روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځند کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقال دی سي نو باید مخایو نیول سي.
وروسته دومره ویلای سو په لنډه کې چې د ریاست سیاتمی په همکارۍ د مسولینو په همکارۍ او د مخ خپل په بار بار کوششو باندې دی حتی اوس رسیدلی یو چې هغه کوچی ماشومان چې رد ولو هغه دته آماده سوی دي چې په ورین تندې باندې واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي.
غزنی د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم پکې زیات ګرځند کوچان ژوند کوي. له یوې سیمې بلې ته کوچیږي او ویره لیدل کیږي چې که ماشومان یې واکسین نسي دغه وایروسي ناروغۍ به له ځان سره ولیږدوي.
دوی منی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانونیز پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعات وزیر جان اڅکزي په ډیری اسماعیل خان کې د روسي برید په غبرګون کې ویلي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو غور وکړي. ښاغلی اڅکزي نن چهارشنبه په خپل شبکې پخوانی ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. په ډیری اسماعیل خان کې د سشنبه له برید وروسته چې پاکستان د پوځ درویش سرتیري پکې وژل شول او له ډیر شو زیات پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب هم احضار کړی دی. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان ولایت ځالیشنګ ولسوالۍ په زنګلک کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو سیمې زو چارواکو تر اوسه د دغې اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. د دوی چا په نوم د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی او تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اورلګیدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرانس مشرتابه نن چهارشنبه د اقلیم په اړه د وړاندې شوي نهایي توافق متن خپور کړ. په دې متن کې دا نمړی ځل دی چې هیوادونه دې تاړه باسل کیږي چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي سون موادو لاس واخلي او بدیل لارو ته یې مخه کړي. خو هغه خود تیلو تولید کوونکو ډلې او پیک او متحدانو یې بیا پر دې اعتراض کړی دی. او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې د بشري دلایلو له امله د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د اسرایلو ملاتړي هیواد امریکا ولسمشر جو بایدن ولی پر ملکیانو د اسرایلو بمبارۍ په نړیواله کچه د اسرایلو د انزوا سبب شوې ده. امریکا، متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، حماس یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې اوس له درې نوي غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیل معیشت موضوع چې دی یادی ته اولین کار چې دوی اوس کولای شي هغه دا چې دوی د ادارې نظام را جوړي. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم.
دا چې نشئی مواد ولې پښتورګي خرابوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې همغه تریاک ده.
د حاجي محمد په نوم یو روغ سوی معتاد وایي نشو دومره ناهیله کړم چې خپل ټول مهم سندونه مې وسوځول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې
چې انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل ور مې ورته واچو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
مام خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوښی او کار مو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونۍ وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت را رسیږي، او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کړل، اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شی وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیر په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږ د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پایلې نه دي اعلان شوي، خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاته دی، او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. له دې کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقي دی. دوی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړۍ اړتیا اوبه دي، او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر شي.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا دی چې دوی د ادارۍ نظام را جوړ کړي. که بېرته زموږ عنعنوي ولې را معمارۍ، که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده. دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ پر اسپن ته پیژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نسي کېدلی عملي اوسي. تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ، او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونه هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخو کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتنبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونډې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شویو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایوا د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استازو سره دوی په دې باور رسېدلی چې نشه د روږدو کسانو ته د حرفوي زده کړې تر څنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې یې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېره اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 10,800 هکټارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنی کلونو کې تر 2,300 هکټارو اوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزور سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه کوم بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطر
مرز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډیروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد شي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پریکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوه چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې یوه ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده.
بیکاري، کورنۍ ستونزې او د نشې موادو په زیانونو نه پوهېدل د احتیاط هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادېږي. خو ډېری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتې دي. له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دی د قرآن شریف قاری، د نشو په زیانونو پوه او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی، خو بیا هم د خپل احتیاط په اړه پر خپله کورنۍ وراچوي.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی ما را باګسمه صدا میکردن که واقعا شرماور است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل احتیاط په اړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بې پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه وایم بې غیرته شوی وم. یوازې بوسیدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. اندا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په خار کېدم.
مې خوش نداشتم. بعض وخت ګپ سرمه زود عصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپو مدیولله وزیری وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کېدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
ای فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
تا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
که څه هم د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
د نشه‌یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه‌یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشئ مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کیږي. په تیره بیا د بې سرپناه معتادینو پښتورګې ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشئ مواد ولې پښتورګې خرابوي، څه ډول نشئ مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول شي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې کوي.
نشه یي موادو او توکو ټولو دا ټولې د انسان په حوزویت باندې بده اغیزه او بده تاثیر کوي. دا کیدای شي چې لنډمهاله او اوږدمهاله وي. لنډمهاله تاثیرات چې په پښتورګو باندې کوي کیدای شي چې دا په حاده توګه وي، یعنی دفتن کیدای شي چې په پښتورګو باندې تاثیر وکړي چې هغې ته عدم کفایي حاده پښتورګو وایي. پس له هغې نه دوهم مرحله مرض نومیږي، هغه نو گلومیرول نفریت ده چې په هغه کې د پښتورګو وړکۍ وړکۍ د وینې رګونه بندیږي او یا التهاب پیدا کوي. او درېمه مرحله همدغه حاد شکل په مزمن شکل تبدیلیږي. دا چې تبدیل شي په مزمنه توګه هغې ته بیا وایي چې عدم کفایي مزمن. او څلورمه مرحله دا چې هغې ته نفروتیک سندروم وایي. په هغه حالت کې 90% پښتورګو خپل فعالیت له لاسه ورکوي او 10% کار کوي. نو په دغه حالت کې مریض مجبور ده چې خپل پښتورګ تبدیل کړي او یا د ایمودیالیز ماشین سره وینې باید تصفیه شي.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د پښتورګو د خرابیدلو او له منځه تللو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او په پښتورګو باندې ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې همغه تریاک ده. دا هیروین کوکاین سخته انالجزیک ضد درد دوا ده چې په پښتورګو باندې ډیره بده اغیزه کوي، خصوصا هغه کسان چې په وریدي توګه او یا انجکشن سره نشه یي توکو استفاده کوي ډیره بده اغیزه کوي.
نشه یي مواد ولې پښتورګي له ستونزو سره مخ کوي؟
نشه یي توکو او نشاور مواد او ځینې نور دواګان او خوراکي مواد چې موږ خوله لارې نه خورو او یا دا چې ځینې نور دواګانې او نشه یي توکو نشه یي موادو د آی وی او یا وریدي لارې نه چې اخیستل کیږي، دا ټولې په عضویت کې د ځیګرو او د پښتورګو لارې نه جذب کیږي و تصفیه کیږي او هتراکیږي. یعنی همدغه پښتورګو او ځیګر باندې مستقیمه تاثیر او مستقیمه اغیزه لري. او لمدې لکبله چې دا معتادین چې نشه یي توکو استعمالوي دا نو خود دوی نو نشه حالت کې وي، نو بیا مایعات او اوبه او ځینې نور نه استعمالوي. له دې لکبله دوی کیدای شي چې په هایپوولمیک شاک، یعنی هغه حالت چې د دوی مایعات په عضویت کې کمی کی، په هغه حالت کې شفاخانې ته مراجعه وکړي. او د همدې له کبله بیا نو دوی ته عدم کفایي حاد کلیه او مشکلات پښتورګو او یا مشکلات کلیوي ورته پیدا کیږي.
آیا یوازې بې کوره او بې سرپنا معتادین د پښتورګو له ناروغیو سره مخ کیږي او که ټولو معتادینو ته دا ګواښ متوجه دی؟
دا چې یو معتاد سرپنا ولري که نه لري، سرپرست ولري که نه لري، نشه یي مواد ټولو په پښتورګو باندې او ځینې نور اعضاګانو باندې هماغه خپل تاثیر کوي. لیکن اکثرا موږ لیدلی یاست هغه کسان چې کورنۍ سره ژوند کوي، سرپنا لري، هغوی ته د هغوی د کورنۍ اعضا لکه زوی او لورې او یا مېرمنې ورته توجه به کوي او ورته مایات لکه هوبه او چای او دا نوشابهباب ورته ورکوي، دوی کمتر مساویږي. خو لیکن هغه کسان چې کورنۍ نلری به سرپناه ده، غوی باندې ډیره بده اغیزه او تاثیر کوي.
که د نشې له امله د کوم معتاد پښتورګي خراب او یا کمزوري شوی وي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته بیرته پخوانی حالت ته راګرځي او که د پښتورګو ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
دا چې یو معتاد د نشه یي موادو د استعمالولو له کبله په پښتورګو مرض باندې مصابیږي، هغه نو مرحله په مرحله دا چې حاد ده، ګلومرول نفریت ده او یا مزمن ده او یا سندروم نفروتیک ده، هغه باندې مستقیما ارتباط لري. کیدای شي چې مریض او یا معتاد په مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکړي. او یا په اخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارماله وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکړي.
یو معتاد ته مو توصیت څه ده ترڅو د پښتورګو په ناروغۍ اخته نسي او یا لږ تر لږه د خطر کچه راکم سي؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر، د یو ورور او د یو هموطن په صفت دا دی چې اول دوی توجه وکړي چې خپل ځان له نشې نه، نشهاوره موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې تر کې احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري باید نشه یي مواد استعمال ونه کړي، تر کې احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلور ویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرفه باید دیر مایا، توبه و جوس و دغه شیان دیر وچکی.
دا زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، لا ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی محمد تر نشو مخکې خوونکی و، د لومړی چرس او بیا ښیښې ته مخه کړه. حاجی محمد وایي چې د نشو له امله مې خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو مې نشه یي مواد واخیستل. دی زیاتوي چې نشو دومره ناهیله او په ذهني لحاظ ګډوډ کړی یم چې خپل ټول تحصیلي سندونه مې وسوځول. دا چې حاجی محمد ولی معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله. اوه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو. وروسته د هغه نه مې ډرایوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې وړاندې راوړل. اولین نشه توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرسو وهل. اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغه شیشه وهله خپل اتاک چې وخت ما د ډیټر ټقه اورېده. نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دونه ټقه د چې ده بالاخره یو ځل مې ګیر کړو په اتاک کې. بیا ما ورسره یو دم ووهه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټر سایکل ټکر مې کړی و. دا اثر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و. په ما باندې هر ساعتې به یې حمله کوله خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم. او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیرې ماشین او بوټان او همدارنګه او نور داسې شیان، کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشه یي مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو اول عمده تاثیر عمده و چې زه ډیر لاغړ کړم او دماغي حالت مې ته خراب شوی و. ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول، دوره را باندې راغله په اتا کې حتی د زوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته، یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره او خلکو راته احترام کوو. او په کور کې مې قدر ډیر زیات و او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشه یي شوی ده، حتی هیڅ پوښتنه مې نه کوي او انډیوالان راڅخه مخ اړوي. او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامی کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل، اور مې ورته واچو. علت همدا و چې بس ناامیده شوی وم او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هیڅ خبر ما ته نه منله. بیکاري زیاته شوه را باندې، حتی د نشې پیسې راسره نه ولې چې نشه مې کړې وای. کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه، دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شومه او هغه خواږه یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډیر ماته ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول هغه مې بالاخره وسیزل.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په سطح د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دې ماتې پر بلال ډېر اغېز وکړ، په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زهیر جانه، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایل وده، هو هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزوري ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا رنګ خو دې زیړ شوی دی، او په موټو کې د هماغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغ هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پوډري یې.
پخوا به زموږ ټیم باندې علی و او ماته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي پوډري.
بلال جان اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوه شئ او کار مو.
بلاله، ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډري یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو بلال جانه، دستم را تر و تازه شوه. بخیر،
سلام علیکم.
سلام باشی،
خیر کریت.
یار بلال، اولی می ایس وانه پیشندی دستم را سروس پیشوه. خدا وای چی دستم یشتی چی روی؟
دا معتادینو پا شفاخانه که هم آخپل علاج بیو که.
زیران شما چی دستنگ دا گوی پشان تازه شوه.
زه پریدای اغا کیسه با اروز تا در تاو کام، اوز دار اتاو وای چی زمونگ دا والیبال تیم پا چهال که دی.
بس چی تلاری تیم هم سره و پاشر شو، بیامو توپ تا گوتیم ندی ورولی.
وای من دیخنه مکاوا، مطل دی وای چی پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پکی تیریگی. که پخوا زمونگ تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی.
سنگه با قهرمان شی بلاله؟
ظریف جانا، ما خود در تا ویلی و چې زه به بیرته قهرمان کیږم. معنا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
شکر چې ته جوړ شوې، اوس راځه چې کور ته ځو لږ چای وڅکو.
چای مې پرېدا، زه او ته ډېر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې زه درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خاطه پنگروش رنگ شین ستاده پنگروش رنگ شین ستاده پنگروش رنگ می هر سحر را میسلوی پزړکی می دمنه ولوله را پروی او پزړکی می دمنه ولوله را پروی او ستاده پنگروش رنگ شین ستاده پنگروش رنگ می ہر سہارا بسروی پزڑکی میں دمنے ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنے ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھنے